بي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د ازادي رادیو له پی یو استوديو د غرمنۍ خبری خبرونه ته مو زنور یاسنوري هرکلی کوم. د افغانستان جمهوری ریاست وی ولسمشر بنن د ترکیه په استانبول کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د مشرانو په غونډه کې په اسلامي نړۍ کې د موجوده ستونزو او د غرض د امریکا له خوا د اسرائیل او د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د پرسمت پیژندلو په باب د افغانستان دریز روښانه کړي. فرانسه وایي ایران هڅه کوي چې په منځني ختیځ کې پوځي نفوذ زیات کړي. پر دې موضوعاتو سربیره د غرض د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. سلی محمد صالح د خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر نن ناوخته د ترکیې له ولسمشر سره پر ځینو مسایلو خبرې کوي. دفاع وزارت وایي د هیواد په بېلابېلو برخو کې تر شپېتو زیات وسلوال وژل سوي دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ایران هڅه کوي په منځني ختیځ کې خپل نفوذ پراخ کړي. د افغانستان جمهوری ریاست وی ولسمشر محمد اشرف غنی بنن چهارشنبه د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د مشرانو په فوقلاده غونډه کې پر مهمو مسایلو وینا وکړي. د جمهوری ریاست ویان شاه حسین مرتضی بنن ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر غنی به د امریکا د ولسمشر لخوا د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس پر اعلان هم خبري وکړي. ولسمشر په دې غونډه کې چې نن چهارشنبه په ترکیه کې ترسره کیږي وینا کوي. وینا به د افغان حکومت او ولس هغه اندېښنې چې بیت المقدس ته د امریکا سفارت د لېږدولو د اعلان په اړه شریکې کړي او احتمالا نن ماښام د ترکیې له ولسمشر سره به هم وګوري. افغان ولسمشر محمد اشرف غني پرون ماښام د یوه عالي رتبه دولتي هیئت په مشرۍ د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د مشرانو په فوقالعاده غونډه کې د ګډون په هدف د ترکیې استنبول ښار ته لاړ. استنبول په دې سرمشریز کې د اسلامي همکارۍ سازمان د 500 غړي هیوادونو مشران او استازي برخه لري. د دفاع وزارت وایي د هیواد په بېلابېلو برخو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت یو شپېته مخالف وسلوال وژل سوي. دغه وزارت نن سهار په اعلامیه کې ویلي چې دغه پوځي عملیات په تیرو 46 ساعتونو کې سوي چې په کې د دولت 90 نور وسلوال مخالفان ټپیان سوي. هم د دفاع وزارت وایي په وژل سو وسلوالو کې د داعش ډلې 14 غړي هم شامل دي. د دولت کومې مخالفې ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. بلخوا د لوګر ولایت امنیتي چارواکي وایي په څرخ ولسوالۍ کې د وسلوالو یو مهم قمندان وژل سوی. د امنیې قمنداني ویان شاپور احمدزي نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل
شپې درې بجې په څرخ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د وسلوالو مخالفینو یو قمندان وژل شوی او دوه ژوندي نیول شوي دي.
شغلی احمد زای وایي چې د وسلوالو دغه وژل سوي قمندان په څرخ ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په وړاندې جګړه کوله او هلته یې ماینونه جوړول. چارواکو تر اوسه د دغه قمندان د هویت په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملي امنیت یوې سرچینې تایید کړې چې پرون د دوی ځواکونو په کابل کې د افغان ترک ښوونځي پر یوه لیلیا چاپه اچولې ده. دغه سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې یاد سي ازادي راډیو ته ویل چې د دغو عملیاتو اصلي هدف د یوه مشکوک کس نیول و چې د ملي امنیت په وینا د افغان ترک ښوونځي په لیلیا کې پټ سوی و. تر دې دمه د دې مشکوک تن د هویت په اړه څه نه دي ویل سوي. تاسی ازادي راډیو ته غوږ یست. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ایران تورن کړي چې هڅه کوي په منځني ختیځ کې خپل نفوذ پراخ کړي. ژان یو لودغیان پرون ویل ایران هڅه کوي له تهران څخه تر عراق، سوریه، لبنان او مدیترانې سمندرګي پورې یو پوځي او سیاسي محور ایجاد کړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر دا خبره فرانس دوه ټلویزیون ته په مرکه کې وکړه. هغه زیاته کړه په سیمه کې د پوځي نفوذ د پراختیا پر ځای ایران او روسیه باید په جګړه ځپلې سوریه کې د سولې د ټینګښت لپاره له ملګرو ملتونو سره یو ځای کار وکړي. په وروستیو کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جګړې په میدان کې د بریا د اعلان په توګه له سوریې څخه د ځینو روسي پوځیانو د وتلو اعلان کړی دی، خو ایران تر اوسه پورې داسې کوم اعلان نه دی کړی. د دغه هیواد رهبرانو ټینګار کړی چې په سوریه او نورو ځایونو کې به د دوی نفوذ او حضور خوندي وي. د زلزلې دوه ټکانونه پرون او نن د ایران جنوب ختیځ ولایت کرمان لړزولی دی. دولتي رسنۍ وایي د دغو زلزلو له کبله 13 کسان ټپیان سوي او شاوخوا شل ودانۍ زیانمنې سوي دي. اوله زلزله د ریشتر په مقیاس 15.9 درجې وه چې پرون سهار یې د کرمان د شمال په شپږ کې 50 کیلومتري کې هغه ښار ولړزوه چې تر 13,000 ډېر کسان پکې ژوند کوي. نن سهار وختي هم د ریشتر په مقیاس 6 درجې زلزله بیا په همدې سیمه کې وسوه. تېره میاشت ایران همدا سیمه د زلزلې یو قوي ټکان لرزولی و چې د ریشتر په حساب ودرجه و چې تر 1500 ډیر کسانی په نتیجه کې عمر سیوا. امریکایي چارواکو د روسیې د ولسمشر د هغه اعلان په اړه شک څرګند کړی چې له سوریې څخه یې د روسی پوځیانو د قسمی وتلو په اړه کړی وو. امریکایي چارواکو په ځانګړي ډول ویلي د داعش افراطي ډلې په وړاندې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان تر وخت مخکې دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دوشنبې په ورځ د سوریې د همایمین پوځي اډې د ناڅاپي کتنې پر مهال اعلان وکړ چې د روسیې او سوریې ځواکونو د نړیوالې تروریستي ډلې جنګي وړتیا تر ډېره حده ځپلې ده، خو امریکایي چارواکو پرون دغه څرګندونې چیلنج کړې. او له یمن څخه د روسیې ټول ډیپلوماتیک پرسونل ووته او مسکو په دې هیواد کې خپل ډیپلوماتیک حضور په موقت ډول ځنډولی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل دا ګام یې په یمن کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو له کبله کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماریا زخاروا وویل د روسیې سفیر او یو شمېر ډیپلوماتان به د سعودي عربستان له مرکز ریاض څخه فعالیت کوي.
له سلام مسالین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې په د افغانستان جمهوري ریاست وایي ولسمشر بنن د ترکیې په استانبول کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د مشرانو په غونډه کې په اسلامي نړۍ کې د موجوده ستونزو او د غراز بیت المقدس د موقف په اړه د افغانستان دریز روښانه کړي.
د دعاها و نگرانی های حکومت و مردم افغانستان را در رابطه با اعلام انتقال سفارت امریکا به بیت المقدس ابراز کنه.
په کونړ کې سرحدي پولیس خوښ دي چې د افغانستان د دفاع وزارت تر چوکاټ لاندې راځي. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې فرانسوي ایران هڅه کوي چې په منځني ختیځ کې پوځي نفوذ زیات کړي. پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. ازادي رادیو اوري په پام کې چې د افغانستان ولسمشر نن په ترکیه کې د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان د مشرانو په غونډه کې په اسلامي نړۍ کې د موجوده ستونزو او د غراز د امریکا لخوا د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د پرسمت پیژندلو او د ښار ته د امریکا د سفارت د لیږدولو په اړه د افغان حکومت او د غراز د هیواد د خلکو د اندېښنو په باب معلومات ورکړي. ارګوایی محمد اشرف غنی به دې غونډې ته پر وینا سربیره د غراز د غونډې په څنډه کې ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره هم پر یو لړ مسایلو خبري وکړي. دا موضوع د ازادي رادیو خبريال شاه محمود شینواری تعقیب کړی ده. د کابل استډیو را سره دی او نور جزئیات راکوي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ترکیه استانبول ته په یو ورځنی سفر تللی او په پام کې دا چې د اسلامي هیوادونو سازمان مشرانو سره په ناسته کې خبري وکړي. د جمهوري ریاست د ویان دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل ښاغلی غنی به په خپله وینا کې بیت المقدس د امریکایي سفارت د انتقال په اړه د افغان حکومت او خلکو اندېښنې شریکې کړي. دی وی په پام کې دا چې جمهور رئیس په دې ناسته کې خبرې وکړي او بیت المقدس ته د امریکایي سفارت د انتقال په اړه د افغانستان حکومت او خلکو اندېښنې شریکې کړي. جمهور رئیس به نن ماښام ناوخته د ترکیې له جمهور رئیس سره لیده او خبرې وکړي. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان مشرانو ناسته نن د ترکیې په استانبول ښار کې جوړیږي. په دې ناسته کې به د 43 هیوادونو چارواکي ګډون وکړي. تمه ده چې د افغانستان د جمهور رئیس په ګډون د آذربایجان، بنگلاديش، اندونیزیا، فلسطین، ایران، قطر، کویت، لیبیا، لبنان، سومالیا، سودان، اردن او یمن هیوادونو چارواکي هم برخه واخلي. دا ناسته وروسته له هغې جوړیږي چې په دې وروستیو کې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ اعلان وکړ چې په اسرائیلو کې د امریکایي سفارت بیت المقدس ته انتقال کړي. هغه څه چې رسنیو خبري کړي هغه دا دي چې د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان به د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان غړو هیوادونو مشرانو سره په ګډه د ټرمپ د پریکړې په اړه لازم اقدامات وکړي. د نړیوالو اړیکو څیړونکي وایي د افغانستان جمهور رئیس به په داسې حال کې د نن ورځې په ناسته کې خبرې وکړي چې له یوې خوا د امریکې نږدې متحد او بل خوا د اسلامي هیوادونو سره شریکې ګټې لري. د دې برخې څیړونکي قدرت الله زواک د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د جمهور رئیس د نن ورځې وینا به د امریکا سره په ټکر کې ونه وسی. ښاغلي زواک ازادي راډیو ته ویل
افغانستان به د امریکا دوست پاتې وي، د امریکا به ملګری اطلاف کی اور طرف سے یہ نوبت سے ہے اما دبیت المقدس موضوع کی امریکہ پر دیوانی پی گئی کہ افغانستان یو اسلامی جو فائز کے ترورزم طرف میں ہے جگہ بنی دو سخت ہے تیرے دی موضوع پوران دی فرقون نو سی نو دا اگر ترورزم دی لے سے دا سلمہ گر دی سی خاطر بنی افغانستان دے نظام پوران دے اقدامات کی
د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي په دې باور دي چې امریکا د افغانستان نږدې متحد هیواد دی او په هیڅ صورت به د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په غونډه کې به د ولسمشر غني خبرې د امریکا په مقابل کې نه وي. د دې شورا مرستیال منشي فیصل سمید چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې افغانستان د امریکا نږدې دوست دی خو اړتیا ده چې له یو شمېر نورو په ځانګړي ډول اسلامي هیوادونو سره هم اړیکې ولري.
بله شاه محمود شینواره یو چې په ترکیه کې د اسلامي هیوادونو د همکاري د سازمان د مشرانو غونډې ته د افغان ولسمشر د وینا په باب نور معلومات راکول. لکه څنګه چې مو واورېدل د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې ولسمشر اشرف غني به د غونډې ته په وینا کې د پتیریبیا د بیت المقدس د موقف په اړه چې په وروستیو کې امریکا د اسرائیل د پلازمینې په توګه پرسمت پیژندلې او دې ښار ته غواړي چې خپل سفارت انتقال کړي په دې باب د حکومت دریز روښانه کړي. د یادونو وړ بولو چې له دې غونډې مخکې عرب لیگ هم په قاهره کې په وروستۍ غونډه کې د امریکا دغه پریکړه منسوخه بللې وه. د عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو د یکشنبې په ورځ په قاهره کې وویل چې د امریکا ولسمشر پریکړه باطله ده او د خپلو هیوادونو له مشرانو څخه غواړي چې د بیت المقدس د مسلې په اړه بیړنۍ غونډه جوړه کړي چې احتمالا دغه غونډه به هم په اردن کې جوړه شي. په همدې موضوع کې به هم تم کیږو. شاه محمود شینواري د مشرانو جرګې د دوهم مرستیال آصف صدیقي نظر اخیستی دی.
ارزه احترام و تاسو او زموږ د حاضر اړتیا دغه نورسته زته کوم چې نن نور د افغانستان ولسمشر د پښتنو کې د افغانستان له خوانه راي اخیسته یا د افغانستان له نمائندګۍ کې په دغه غونډه کې به ډېر په جرأت او په جګ مورال باندې ټول مسائل سره ذکر کړي. نو په دغه مسله کې زته کوم چې نن باید د بیت المقدس د ټول مسلمانانو اولنۍ قبله ده ډېر جدي موقف لري او دغه موقف ګری دا یواد د ترامپ مقابل کې نه دا چې د امریکای د ولس په مقابل کې. نو دغه مسله زه فکر کوم دا موضوع مهم دی او نیمه کې به داسې چې موږ نه کوي یواد په ترامپ دی معنی ده چې دا ترامپ د دې په ځای چې د خپل ولسونو د دې پسند کې چې د مسلمانانو هغه نزاکتونه هغه مسله په نظر کې ونیسي ډیر اجوړه کار کوي او دا قطن یمن لپاره د تحمل وړ ده دوباره په دغه خپل فیصله باید دوباره
مننه صدیقی صاحب. موږ تاسو وګورو په لیوې خوانه د امریکای او د افغانستان سیاسي اړیکې او بل خوانه د اسلامي هیوادونو سره د افغانستان غړی هیواد دی. د افغان ولسمشر شي په ترکیه کې خپل وینا کې څه فکر کوي چې په سیاسي هغه روابط چې امریکا سره لري په هغه باندې هم کوم اغیز وغورځوي که څنګه؟
زه فکر کوم چې په دغه مسله کې ولیدل لپاره دا یو د اسلامي مسله او د ټول اسلامی ملکونو نظر به تقریبا یو شانتی. نو په دغه مسله کې قطن هغه کوم اړ کې چې مونږ امریکایان سره لرو او کوم امنیتي تړون چې هغوی سره لرو او اقتصادي برنامه چې لرو دا قطن نه متضرر کیږي. امریکایان هم بده پوره هغوی پوره پوهېده چې څم په خپله پوره پوهېده چې کله دغه څه کار زه کوم
مننه صدیقی صاحب. که روسیې پوښتنې په ځواب کې راته ووایي چې په نننۍ غونډه کې چې ویل کېږي شاوخوا 40 هیوادونه اسلامي هیوادونه پکې برخه لري، افغان ولسمشر ته ساسي ترینه تمه او توقع څه ده چې په افغانستان کې د تروریزم په خلاف منې دغو هیوادونو همکاري را جلب کړي، په دې برخه کې ساسي نظر څه ده؟
موږ دغه تروریزم په مقابل سخت قرباني شوی یاست او قرباني کیږو. نن ورځ دغه مسله په ډېر جدیت باندې دا خبره ونکو بډا غسر دا په ډاډ نکو چې دا مشکل چا پرل لري دا سوره د ډېر کم راځي او دا ټول د دنیا مطبوعات خاصه اسلامي ملکونو مطبوعات او لسره دا خبر اوري. د پرغه موضوع کې بعد مشخص دغه موضوع بعد اول چې تروریزم چې دا دقیقاً کغه طالبي کغه دایشي کغه احمدي کغه محمودي چې د مسلمان وژني او د اسلام د برنامې لپاره دوی کار کوي دقیقاً دوی د اسلام نه نمایندګي نشي کولای او د دې په څنګه کې دوی په خپل د اسلام د برنامولو بردا کارونه کوي. بیا مشخص او چې په دغه مسله کې پاکستان او ایران ډیر کلک لاس لري او موږ د تروریزم مقابل کې د دې اسلامي ملکونو ځان اسلامي ملک بولي قرباني شوی یاستو. نو په دغه مسله کې د ټول اسلامي ملک ما غوښتنه ده چې تر څو چې نور اسلامي ملکونو لپاره د عبرت درس وګرځي چې حال هغه څوک چې دسته تروریزم تمویلی یا ایزان سره ساتي د خپل منافع شخصي منافع لپاره هغوی سره باید ډیپلوماتیکي اړیکې اقتصادي اړیکې ټولې برنامې سره قطع شي تر څو چې د عبرت لپاره یو درس واوسي چې نور اسلامي ملکونه په خپل ملک کې تروریزم نه تمویل کړي نه صادر کړي.
د مشرانو جرګې دوهم مرستیال آصف صدیقي و چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان په غونډه کې د افغان ولسمشر د وینا په اړه خپل نظر څرګنداوه. لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل، د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې ولسمشر اشرف غني به دې غونډې ته په وینا کې د بیت المقدس د وروستي موقف په اړه د افغانستان د حکومت دریز روښانه کړي. د یادونې وړ بولو لکه چې د تېرې سه شنبې په ورځ د امریکا ولسمشر دغه اعلان وکړ چې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت پیژني او د امریکا سفارت هم ور انتقالوي. په سبا یې د افغانستان حکومت هم خپل دریز روښانه کړ. جمهوري ریاست د یوې اعلامیې په خپرولو سره په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه. د اعلامیې له مخې ویل شوي چې افغانستان د اسلامي نړۍ د خلکو ژورې اندېښنې درکوي او د ډونالډ ترامپ دا پرېکړه د نړۍ د ټولو مسلمانانو د احساساتو د زیانمنېدو لامل بولي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلای شي. وړاندې اوري چې فرانسوي ایران هڅه کوي چې په منځني ختیځ کې پوځي نفوذ زیات کړي. خو تر دې مخکې مرزیه احمدزئی د افغانستان اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
کابل کې سبا پنځشنبه د لومړي ځل لپاره د ډیجیټل سوداګرۍ په اړه غونډه جوړیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان سیامودین پسرلی نن ازادي راډیو ته ویل کشر آنلاین یا ډیجیټل سوداګرۍ په افغانستان کې عام شي نو د هیواد د صادراتو کچه به دیش سلنه لوړ شي. نوموړی وایي چې د ډیجیټل بازار موندنې له لارې افغاني توکي نړیوالو بازارونو ته لار پیدا کوي.
موږ د ډیجیټل بازار موندنې څخه په استفادې سره د حکومت څخه او د خصوصي سکتور څخه غوښتنه کوو چې دوی باید خپل ټول اخري تولیدات لیبلینګ ورته وکړي. که چېرې څوک زموږ د اخري تولیداتو په اړه معلومات غواړي باید په انټرنیټ کې وي.
ښاغلی پسرلی وایي چې په دې وروستیو کې د آنلاین یا ډیجیټل سوداګرۍ په برخه کې په میلیونونو ډالرو پانګونه شوې او حکومت لازمه ده سو د دغې پانګونې لپاره د انټرنیټ بیه ټیټه او هم د برېښنا ستونزه حل کړي. د تخار په ینګی قلعه ولسوالۍ کې کرنیزو محصولاتو او لاسي صنایعو ته د بازار موندنې په هدف یو مرکز جوړ شو. د تخار والی ډاکټر فضل الله مجددی نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه مرکز د کلیو او بیرغونې د رشت معیشت پروګرام د $400,000 په ارزښت جوړ شوی چې د لاسي صنایعو او کرنیزو توکو ته غرفې، سړی خونې او د سوداګرو ښځو لپاره د ښوونې او ظرفیت لوړولو پروګرامونه هم لري. ښاغلی مجددی وایي هڅه کوي چې په دې ولایت کې کورنۍ تولیداتو ته بازار پیدا کړي، ځکه په وینا یې په دې سره به د سیمې د کوچنیو صنعتکارانو اقتصاد لا پسې پیاوړی شي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 250 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 350 افغانۍ، د وریځې او ترینی منی بوجۍ 350 افغانۍ، 14 لیتره غوړ 1,070 افغانۍ، د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 70 او 1 لیتر ډیزل په 70 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ او 25 پوله، یو یورو 1 افغانۍ سلویخت پوله، یو انګلیسی پاوند 90 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او سلویخت پوله، سر ایرانی تومان 14 افغانۍ او 50 پوله، او زر پاکستانی کلدار 410 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. او سم نیو نړیوال موضوع، د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ایران په منځني ختیځ کې په پراختیا غوښتنې تورن کړ. دا دوهم ځل دی چې د فرانسې د بندنیو چارو وزیر ایران په پراختیا غوښتونکو هلو ځلو تورنوي. د ایران په اړه ورته اندېښنې عربي هیوادونو هم څرګنده کړې ده. اسمت سروان دلته په سټډیو کې راسره دی، دا موضوع یې تعقیب کړی دی. سروان صاحب، د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونو په اړه نور معلومات اوریدونکو ته ورکړئ.
چارو وزیر ایران د پوځي او سیاسي اغیز د یو داسې محور د جوړولو لپاره په هلو ځلو تورن کړ چې له عراق او سوریه رانیولې تر مدیترانه سمندرګي پورې غسی شي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان وی لوتګیان د فرانسې له دوهم تلویزیونی چینل سره په مرکه کې پرون وویل ایران د روسیې په شان په سیمه کې د پوځي حضور هلې ځلې کوي، خو د دې پر ځای ورته پکار ده چې له ملګرو ملتو سره په جنگ ځپلې سوریه کې د سولې د ټینګښت لپاره کار وکړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وویل زه د ایران د هلو ځلو ته چې غواړي له تهران څخه تر مدیترانې پورې د پوځي حضور محور جوړ کړي نه وایم. سوریا دې ته اړتیا لري چې د بهرنیو قدرتونو له حضور او اغیز آزاد وي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر تر دې وړاندې هم لکه څنګه چې تاسو نوري سایبرتی اشاره وکړه، ایران د هژمونی او پراختیا غوښتونکو هدفونو په تعقیبولو تورن کړی و، خو ایران بیا فرانسه په سیمه کې د بې پرېتوب نه رعایتولو تورن کړه. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر په مرکه کې دا هم وویل چې ایران او روسیې د سنیانو په مقابل کې په شپږکلنه جګړه کې د سوریې د رژیم په ګټه وضعیت بدل کړ، یعنی د اسد رژیم ټینګ چې دوام وکړي.
بلې، دې ته ورته اندېښنه نورو هیوادونو هم څرګنده کړې دي. ایران له درکه
ګڼ عربي هیوادونو دې ته ورته اندېښنه څرګنده کړې ده. عربي هیوادونه وایي چې ایران سوریه او عراق ته د پوځي سلاحکارانو او اجیرو او ملیشه ځواکونو په لېږلو غواړي چې د افغانستان له پولو تر مدیترانې پورې پوځي حضور او اغېز خپور کړي. دا ډول اندېښنې په افغانستان کې هم ځینې خلک کوي چې ایران ځینې افغانان د سوریې جنگ ته استولې دي چې د بشار اسد د رژیم دفاع پرې وکوي. امریکا او اسرائیل هم ایران د حزب الله او فلسطیني ډلو په ملاتړ تورنوي. ایران له کلونو راهیسې د بشار اسد د رژیم د ملاتړ لپاره سوریې ته ځواکونه او پوځي سلاحکاران لیږلي او روسیې له 2015 میلادي کال را په دې خوا د بشار اسد د رژیم هوایي ملاتړ کړی دی. ویل کېږي چې د روسیې د جنگي الوتکو رول په دې جګړه کې ډېر دی.
بله، څرمن سب ډیره مننه. البته لدې مخکې امریکایي چارواکو هم له د عراق له حکومت چې په هیواد کې ایرانی ملیشو د هغه هیواد کلک ملاتړ کړی، غوښتي و چې ټولې هغه ملیشې چې په دې هیواد کې د رژیم په ملاتړ جنګېدلې دي او حضور لري باید لغوه شي او هغوی باید له هیواده وایستل شي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
خلک ولادت کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهار په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي رادیو په افغانستان کې په مدني او څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 په صافه او وزي او ریډلې شي د سهار لوو بوجود ما خام تر وو بوجو خبرونه کوي. په همدې څپو د ما خام لوو بوجود سهار تر وو بوجو هم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مهیروي. د کونړ سرحدي پولیس خوښ دي چې د کورنیو چارو وزارت له چوکاټ اوزي او د دفاع وزارت په چوکاټ کې شاملې دوی وای په دې سره به دوی ته د لوجستیکي مواد رسول اسانه شي، ځکه چې په دې برخه کې دوی ډېری ستونزې درلودې. له اسدآباد د ازادي رادیو خبريال روح الله انوري پرې رپورت لري.
په کونړ کې پولیساتي پولیس وای په دې خوښ دي چې دوی دفاع وزارت کې داخليږي. دوی د ډیورنډ په کرخه ډېر ستونزې سره مخ دي. د دوی پوسټو ته تللی سرکونه د ترافیکو پر مخ د څو کالو راپدی خوا بندي او د دوی ټول نقل و حرکت د حواله لارې تر سره کیږي.
کله چې پکې کوم ملګری ناروغ یا ټپي شي د ورځو ورځو د پاره د الوتکې دراتک په تمه د ژوند سختې شیبې تیروي چې دوی هم ورته ناهلي ناست وي، نه یې درد کمولی شي او نه هم کومه مرسته ورسره کولی شي. اوس چې دفاع وزارت سره یو ځای کیږي نو دغه ټولې ستونزې به هواری شي. یو تن سرتیری چې د کونړ دانګام او اسمار ولسوالیو کې دنده ترسره کوي د نوم نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته وویل
مونږ چې د اسمار ولسوالۍ او د دانګم په سیمو کې وظیفه تر سره کوو او امید لرو ان شاء الله چې اوس د ملي دفاع وزارت پورې تړل شوې دي نو زمونږ ډیر مشکل به ان شاء الله اوس حل شي او مخکینه.
پولیساتي سرتیری وای په ډیورنډ کرخه د عاشی درملو جنگي مهمات او حتی د سخلو بو د نش سره هم مخفي د بو چینو سره وسلوال مخالفین ډیر وختونه کمینونه نسی چې د بو پر سر په تیرو نږدې ورځو کې څو ملګری هم قربانی شول. ناواپاس هم د ډیورنډ په کرخه پروت دی. هلته هم پولیساتي پولیس د وسلوال مخالفینو د بریدونو ترڅنګ د لارې بندېدو په وجه ګڼې ستونزې لري. ناواپاس د سرکانو ولسوالۍ مربوط دی. د دغه ولسوالۍ ولسوال محمد حنیف خیرخوا د ولسمشر لخوا د سرحدي پولیسو دفاع وزارت ته سپارل کېدل نیک کار ګڼي او هیله لري چې د یادو پولیسو ستونزې به ورسره حل شي.
په خو باندې تیاری مشکلو یا باندې د اکمالاتو د دې شینو مشکلاتو اوس مهال به سوق ادارې وي د دې او د دغه ارتباطات به سر نږدې ډیر زیات امید لرو چې ان شاء الله پراتلونکو کې پولیس ساتونکو پولیس چې په دې سیمه کې زمونږ پولیس ساتي او په میړانه او په شهامت سره قرباني ورکوي او د خاورې ساتنه کوي د دې د مورال به اوچت شي دې سره او دا به ستونزې به هم هوار شي.
سمونوال احمد ظاهر هم د ولسمشر پریکړې هیلمند کړې او وای که چیرته یاد پریکړه زر عملی شي نو په سرحد کې پرتو پولیسو ته به ډېرې اسانتیاوې برابرې شي.
په حقیقت سره جمهور رئیس صاحب هم دا په خپله بیانه کې چې کله د غلام مبارک موږ انتقالېدې د قوای سرحدي د وزارت داخلې نه وزارت دفاع ته، هغه وویل چې سرحدي ځواکونه به داسې تجهیز او اکمال او هغه شي لکه د کماندو په شان. امیدواریان یې ډېر زیات د همداسې دفاع وزیر صاحب هم د سرحد امنیت چې ټینګ وي په مرکزونو کې، امنیت ټینګ وي په ولایاتو کې، نو دا امیدواریان ډېر شته دی. انشاءالله الله به موږ حالات ډېر به ښه شي.
پوخوا د افغانستان پولیساتی پولیس د کورنیو چارو وزارت پورې تړلی وو چې په یاد وزارت کې د سرخی الوتکو د نشتوالي په وجه به ډیری وختونه سرحدي پولیس مشکلاتو سره مخ وو. اوس چې دفاع وزارت کې داخليږي نو هیله مندي پیدا شوې چې په سختو شرایطو کې به یې ملي اردو د هوا او ځمکې له لارې په وخت مرستې ته رسیږي.
و موریدل چې د کونړ سرحدي پولیس خوښ دي چې کورنیو چارو وزارت له چوکاټه ووزي او د دفاع وزارت په چوکاټ کې شاملېږي. د کابل ګارنیزون قومندان جنرال افضل امان وایي د ملي امنیت د شورا د یوې وروستۍ پریکړې له مخې هغه کمپاین پیلوي چې له مخې په کابل کې موجود غیر وسلوال مسؤوله وسلوال په مسؤولو وسلوالو بدل کړي. ښاغلي امان په وینا په کابل ښار کې هیڅوک د ټاکلي طرزالعمل سره سم د درنو وسلو لکه راکټ او نیمه درنو وسلو لکه پیکا د ګرځولو حق نه لري. دا هغه موضوع ده چې د کابل ښاریان په وروستیو کې ډېر اندېښمن کړي دي. په دې موضوع به کابل خاریانو د څوتنو نظر نه واورو.
زه نصیب دا غیر مسول وسلوال چې دی باور کې چې دنه ټول متاثر دي. مونږ خبرم د دولت منده غواړو مثلا چې مونږ رائے ورکړې پاندې خاطر ورکړې ک مثلا ټول مشکل نشي حل کولای. تقریبا چې دی تاسو لاس لاندې کوم مشکل لیبای دا حل شي کنه دین او روسه باید لاینسس باید وبن کی که ضرورت نه لري نو ضرورت لري چې دا وسله وګرځي. اول خو مونږ را بیا چې کله حکومت یونی سي به جدي برخود ورسره وشي که مکافات او مجازات په دې وطن کې دی مشکل لري چې دا وطن حل شي او پولیس بلار شي وبن بیا چلته دوباره خلاص نو سمانه لري. ده
محمد ظریف د کابل اوسیدونکی. په کابل کې فعلاً وضعیت صحیح نه دی. د شپې د خوا څوک نشي راوتلی. وضعیت ډېر په بد حالت کې دی. اختطاف، غلاوي، چور چپاول هر څه شته. خلک ډېر نگرانه دي. وضعیت یې صحیح نه دی او د امنیت د وجې راوتلی نشي. په دې اساس باندې خلک ژوند یې ډېر تریخ دی. حالت یې صحیح نه دی. د دوی د ډاره نشي راوتلی. دولت د هغو مخنیوی نشي کوی. د هغو په مخنیوي کې پاتې راغلي.
د مونوم فیض محمد د غیر مسؤول وسلوالو ډلو د کابل ټول خلک متاثر دي. ټول خلک متضرر هم دي ځکه چې دوی ډیر پزور کې دي، ډیر زورمند دي. دوی نه چارواکي د دوی نه متنفذین طرفداري کوي ځکه نو خلک په اسوده خاطر باندې نه له دوی نه کار کولای شي او نه چارته خپل هغه شکایت رسولای شي.
د کابل لیتوتنو خاریانو نظرونه مو په دې ښار کې د غیر مسؤولو وسلوالو د حضور په باب واورېدل. دوی وایي چې دغو غیر مسؤولو وسلوالو دوی ته ډېرې ستونزې رامنځته کړي. او اوس به له عصمت څاروانه واورو چې د موټرو په صنعت کې څه نوي پرمختګونه شوي دي.
یوې تایوانۍ کمپنۍ داسې الکتریکي موټر جوړ کړی چې په څه کم دوو ثانیو کې سرعت په یو ساعت کې سلو کیلومترو ته رسیږي. دا موټر د ټسلا تر موټرو چټک دی. د تایوان کشنګ موبیلیټی په نوم کمپنۍ د خپل مس آر موټر نمونه نندارې ته وړاندې کړې ده. دا موټر چې قدرت یې زر کیلو واټ دی د لویو لارو لپاره مناسب دی او په نږدې دوو ثانیو کې خپل سرعت په هر ساعت کې سل کیلومتر ته رسولی شي چې د ټسلا تر نوي ماډل روډ سټار تیز دی. کشی موبیلیټی کمپنۍ ویلي چې تر اوسه پورې د یو میلیون ډالرو په لګښت یوازې شل مس آر موټرونه جوړ کړي دي. د دې شرکت په وینا دغه موټر یوه ښه ځانګړتیا د هغه د ماشین سړوونکې ټکنالوژي ده. بیټرۍ په یوه خاصه مایع کې ساتل کیږي. د مس آر موټر یوه بیټرۍ یو میگاواټ برېښنا تولیدوي چې دا د موجودو الکتریکي یا برقي موټرو د بیټریو له تولیدونکې انرژۍ په سلو کې له دېرش تر پنځوس سلنې کمه ده.
خو د دې موټر بیټرۍ په اسانه بدلیدای شي. هر بیټرۍ په 15 دقیقه کې بدلیدای شي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته رسیدلیو. وړاندې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو په پروګرام کې یوه بله مخکښه ښځه حسینه صافی در پیژنو. خو اوس به سلی محمد سالی ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د افغانستان جمهوری ریاست وی ولسمشر محمد اشرف غنی بنن چهار شنبه د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان د مشرانو په فوق العاده غونډه کې پر مهمو مسایلو وینا وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وی د هیواد په بیلابیلو برخو کې په تیرو څلورو ساعتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت یو شپېته مخالف وسلوال وژل شوي چې دیارلس تنه یې د داعش غړي دي. د لوګر ولایت امنیتي چارواکي وی په څرخ ولسوالۍ کې د وسلوالو یو مهم قمندان وژل شوی دی. چارواکو تر اوسه د دغه قمندان هویت نه دی په ډاګه کړی. د افغانستان د ملي امنیت یوې سرچینې تایید کړی چې پرون د دوی ځواکونو په کابل کې د افغان ترک ښوونځي پر یوه لیلیا چاپه اچولې ده. دغې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې یاد سي ازادي راډیو ته وویل چې د دغو عملیاتو اصلي هدف د یو مشکوک کس نیول و چې د ملي امنیت په وینا د افغان ترک ښوونځي په لیلیا کې پټ سوی و. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ایران تورن کړی چې هڅه کوي په منځني ختیځ کې خپل نفوذ پراخ کړي. ژان یو لودغیان پرون وویل ایران هڅه کوي له تهران څخه تر عراق، سوریې، لبنان او مدیترانې سمندرګي پورې یو پوځي او سیاسي محور ایجاد کړي. د زلزلې دوه ټکانونو پرون او نن د ایران جنوب ختیځ ولایت کرمان لړزولې. تر اوسه پورې د 300 کسانو د ټپي کېدو او شاوخوا 60 ودانیو د زیانمنېدو خبر ورکول شوی دی. امریکایي چارواکو د روسیې د ولسمشر د هغې اعلان په اړه شک څرګند کړی چې له سوریې څخه د روسي پوځونو د قسمي وتلو په اړه و. امریکایي چارواکو په ځانګړي ډول ویلي د داعش افراطي ډلې په وړاندې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د بریا اعلان تر وخت مخکې و. لیمن څخه د روسیې ټول ډیپلوماتیک پرسونل ووت او مسکو په دې هیواد کې خپل ډیپلوماتیک حضور په موقت ډول ځنډولی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل دا ګام یې په یمن کې د امنیتي وضعیت خرابېدو ته په پام سره پورته کړی.
ملې د ازادي راډیو درنو اردوونکو یو ځل بیا مو خبرونه ته خراغلاست کوم. زمونږ د دیونې مخکې میرمن حسینه اصافی په 1950 میلادي کال کې په ننګرهار کې زیږیدلې. کډواله شوې خو په سختو شرایطو کې زده کړې نه دی پریږي. کورنۍ دې ته د ښوونکي زده کړو تر ټولو مقدسه دنده بلله او همدا وجه ده چې هغه د ټولنې سره نږدې پاتې شوې. د ښځو ته پیاوړتیا لپاره یې کار پیل کړ او ټولنیز پرمختګ یې خپل هدف وګرځاو. هغه اصافی دا وخت د افغان ښځو شبکې مشري کوي. د هغې چتر لاندې لسګونه میرمنو ته د کار زمينه برابر شي او په ټوله کې د ټولو افغان خزو د حقونو لپاره غږ پورته کړي. حسینه صافی تازه د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالی شپاره سرزنې کمپاین چې د دوی په همغږي او مرسته په ټوله افغانستان کې جوړ شو پای ته رسولې. چې موږ به د مخکې خزې په دې خبرونه کې په دې او د هغې په فعالیتونو ورسره خبرې ولرو. هغه لنې کوم رغ دلته زموږ سره په سټوډیو کې ده. ستړي مشي صافی صاحب، خبرونه ته بخیر راغلې.
مننه زادران صاحب، ستاسو نه د ازادي رادیو نه او د ټولو شنوونکو نه ټول چې زموږ غوږونه اوري ټولو ته سلامونه او
ډیره زیاته مننه. تاسو ښه راغلاست کوم. تاسو خپل خبرونه ده ما لګ ډیر تاسو په اړه باندې معلومات تر نور دونکو ته ورکړو. تاسو په هڅو باندې ولې تاسو چې د پراخې د شبکې مشرک او چې پاغه کوم کړي افغان میرمنې راټولې کړې دي، اصلا څه ډول مبارزه مختوړی لدی لارې؟
اصلا د افغان خزو شبکه یو چتر ده چې په دې کې مونږ زیات کوشش کوو چې دادخایي وکړو. یعنی د خزو مسیجونه یا پیغامونه یا مشکلات وړاندې کو دولت ته، بین المللي ټولنې ته او خپل خلکو ته، تر څو وشو کولای چې دیو د هغه مشکلاتونه چې د مختلف آبادونه خزې ورته مخامخ کیږي دا غینه دیو خبر شي او د خپل د ظرفیتونو په اساس خزو سره مرسته وکي په هر د ژوند په هر ګوټ کې، که رسمي وي که غیر رسمي وي، که کورنۍ وي که غیر کورنۍ وي.
خو دا چې تاسو تر اوسه څومره کارونه کړي په دې بغږی خو د دې چتر د جوړېدو هغه اراده څنګه رامنځته شو؟ اصلا څومره میرمنې وي په لومړی سر کې چې تاسو راټول شو، بل اخر اوس یو داسې بنسټ چې نړیواله ټولنه حتی تاسو حسابوي؟
مونږ تقریبا په 1995 کال کې چې تقریبا سلور یا پنځه یا شپږ یا ډېر زیات چې اووه نفر خویندې وي چې دیو افغان مهاجرینو ته په پاکستان کې هغه خویندې چې هغه وخت کې هم تاوتریخوالو سره مخ وو، دیو ته مختلف واړه او غټې پروژې چې دیو سره کار وکړي، ولې چې د دیو خاوند یا پلار یا ورونه دیو د لاسه ورکړي او د جنګ د لاسه. نو د دې شبکې اساس د دې په خاطر ایښودل شوی دی چې مونږ وشو کولی چې خپل خویندو ته اعتماد، د دیو اعتماد به نفس غټ کړو او وشو کولی چې دیو بیرته د ټولنې په انکشاف پروسه کې داخل کو. پس دا غینه بیا یو نړیواله کانفرنس وو د بیجنګ په نامه چې په 1995 کې وشو. هلته دا خویندې جدا جدا تللی وي، هلته چې دی وزي دی وګوري چې زه یو نفر نه یم چې دا کار کوم، دلته نورې مؤسسې او ټولنې هم دي چې دی کار کوي. دی وایي چې خیدی ځینې چې مونږ بیرته لاړو، مونږ به کینو او بیا به خبرې وکړو چې مونږ سره رقم کولی شي چې یو ځای کار وکړو. نو دغه وخت دیو چې کله بیرته ګرځي راځي، دیو خبرې کوي، ښه وایي ته به تعلیم و تربیه کې کار کوي، دا په سواد آموزی کې کار کوي، دا په صحت بخش خیسه هغه کار دی چې مونږ ضرورت لرو چې هغه وکړو تر څو مونږ خپل دغه ټول کارونه هماهنګ کړو. هغه و دت خی و د دې په خاطر دیو دغه چتر دا یو شبکه ده، دا یو مؤسسه نه ده، مونږ اعضاوې لرو. زمونږ د دې شبکې ایجاد هم دغه و چې مونږ هر څومره کولی شو خویندې ځان سره راټول کړو تر څو خپل هغه مسایل او مشکلات چې په مختلف ځایونو کې لرو مونږ دا وړاندې کړو خپل خلکو ته، ټولنې ته، نړیوالې ټولنې ته. هغې نه وروسته مونږ تقریبا د 2-3 نفر نه شروع کړو او نن مونږ تقریبا 130 مؤسسې لرو چې په ټول افغانستان کې زمونږ اعضاوې دي، او د 3000 انفرادي خویندو نه چې هغې کې د کورنۍ خویندې، باسواد، بېسواد، ډاکتران، نرسان، ټول هغه خویندې دي چې دیو په دې فکر دي چې مونږ تغییر راوړلی شو. هغه امکانات چې مونږ خپل په ټولنه کې لرو د هغې په اساس مونږ ثابتولی شو چې خویندې هم یو فعال ونډه د خپل ښه کلتور او کلچر و عنعنات په دایره کې کولی شي.
بلې، حسینه صافی، تاسو خپل اهداف بیان کړو، ولې په وړاندې باندې مو تر اوسه څومره کارونه کړي دي په همدې اړه باندې خبرې پدې اوردم اوریدونکو پوه شي؟
ډېر ښه، مونږ تقریبا د آگاهۍ نه شروع کړو چې مونږ ډېر کم وو. مونږ هغه وخت کې تقریبا 15 مؤسسې وو چې مونږ کور په کور تللو، کمپ په کمپ تللو او ښځو سره همکار کوو.
هغه د کډوالۍ په وخت کې؟
بله بله. هغې نه وروسته بیا ورو ورو مونږ ولیدو چې برنامه جوړیږي د افغانستان د انکشاف دپاره. مونږ هڅه وکړو، زمونږ مؤسسین هڅه وکړو چې په هغه بین المللي او منطقوي غټ کانفرنسونو کې مونږ ځای پیدا کړو تر څو مونږ وشو کولی چې دغه مشکلات چې مونږ د کورونو او د کمپونو نه اخلو هلته دا انعکاس ورکړو، تر څو چې د پالیسي په لیول کې مونږ وشو کولی چې ځان ته یو مستند، یو پایه پیدا کړو چې د هغې په اساس مونږ مخ په وړاندې لاړ شو. نو د هغې په اساس مونږ په اول بان کې، په دویم بان کې، په ټوکیو کانفرنس کې، د افغانستان د اساس قانون اساسي په جوړولو کې، په دې ټولو کې زمونږ مؤسسین شامل وو. د هغې د برکته مونږ نن یو ډیر معتبر اساسي قانون لرو چې هغې کې تمام خپل تمام خلکو ته یا وګړو ته اجازه ورکوي چې په یو حق په یو سطح باندې مخې ته ویسي. او نن هغه پرمختګ چې مونږ د ښځو په برخه کې که په پالیسی لیول کې دی، که په پارلمان کې دی، که په دولت کابینه کې دی، که په د خلکو په ټولنه کې دی، دغه ټول د هغه استناد په اساس دی.
لږ تر لږه همداسې فکر کېږي چې تاسو نوم پیدا کړی دی، د ذهنونو همداسې آماده کړي دي چې ښځې کولی شي کار کړي. لږ تر لږه تاسو به د دې لپاره کمپاین کړی وي، کار هم کړی دی. ولې که د سیمې هیوادونو سره مقایسه شي، په افغان حکومت کې د ښځو ونډه د پام وړ ده؟ تر دې تر څنګ انتقادونه دا دي دي چې په لرو پروتو سیمو کې د ښځو وضعیت ته هیڅ کار نه ده شو. هلته دوی د حقونو څخه نه دي خبرې، حتی د دوی سړي د دوی په حقونو باندې که خبر دي هم هغوی ته احترام نه لري. په دې اړه فکر نه کوي تاسو پاتې راغلي که دلته مبارزې رنګ نه دی راوړی؟
زه فکر کوم چې ستاسو دغه نیوکې ډېر په ځای دي. مونږ خپل هم دغه وایو، تقریبا 4-5 کاله کېږي چې مونږ خپل هم دغه تحلیل کړی دی، او د 4-5 کاله نه وروسته مونږ هم دا شروع کړی دی چې د مراکزو نه مونږ لاړ شو کلیو بانډو ته. او څرنګه چې ما تاسو ته ویلې، دا کوم وزارت یا کوم دولت نه دی، دا د ښځو یو شبکه ده. هر څومره چې زمونږ ظرفیت دی، چون مونږ کال په کال ځان ارزیابي کوو، زمونږ ټول عذاوې راځي کینې، مونږ ګورو چې مونږ څومره په کوم ځایونو کې قوي وو، په کوم ځایونو کې ضعیف وو، د هغې په اساس مونږ پلان کوو. او د همدغې تحلیل و ارزیابي په اساس مونږ د 2014 نه کار شروع کړی دی، چې مونږ 2014 پورې صرف په کابل، جلال آباد او بلخ کې کار کوو. مګر د 2014 نه مونږ اوس په 8 زونه کې، کابل سره په 8 زونه کې کار کوو، چې کابل، هرات، مزار، پکتیا، قندهار، قندوز، بامیان، وردک، په دې 8 زونونو کې مونږ کار کوو. نو دغه نیوکه چې مونږ باندې شوې دي، مونږ هم کوشش کوو چې دا وکړو، ولی مونږ پاتې نه یو راغلي، چون دغه زمونږ د تحلیلونو په اساس.
او مهرباني زمونږ سره اوردونکو هم په اړیکه کې دي، لکه مخکې مو شمیرې ویلې، دوی د تاسو له فعالیتونو سره تب ناشنا شوي دي. تاسو ته څه وړاندیزونه لري که په کوم برخو کې کار وکړي؟ دا به ډېر ښه وي. ښه به دا وي چې زمونږ خویندې تر ډېره د لرو پرتو سیمونو نه تاسو ته تصویر وړاندې کړي، هغه ستونزې ولې اړیکې اخلو، د چې څوک دي، له کومه ځایه ځان راته معرفي کړي، ستړي مشي. وعلیکم السلام، مهرباني.
زه خالد خبرې ما په نظر باندې د ښځو هېڅ فایده نه ده کړې. اوس هم 15 لکه ولوار ده، 15 لکه 15 لکه مصرفونه کېږي. د دې مصرف مخه یې نه ده نیولې. په لرې ولایتونو کښې وروره په بادو کښې لورګانې ورکول، په هغو ولایتو کښې چې طالبان د طالبانو له ډاره بیا نه شي ورکولی. هغو په وخت کښې دغه منې شوي وو، او چې طالبان ظلم کېږي بس داسې کوم ځای را وو، کومه بدبختي مو راکړله په افغانستان کښې، بد رواج مو راکړل. چې تاسو خبره خو ټول جمهور را اوري، تاسې ولې دا خبره نه ورته کوي؟ ولې کښې دا سازونه، دا لوی لوی مصرفونه، دا ولې نه بندوي؟ باید 10-15 نفره 50 نفره په واده کښې نور مصرف ونه شي. دغه د ما غوښتنه وه، تاسې غږ اوري، چې رئیس جمهور پارلمان اوري، تاسې کومه ګټه مونږ ته راورسوله؟
داسې ده. او دوی په هره غونډه کې برخه اخلي، په نړیوالو غونډو کې، د افغانستان په کچه چې غونډې جوړېږي، د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي غونډې چې وي، په هغوی کې یا دوی یا د دوی غړي دا ټول فعالیت لري. تاسو ښې موضوع ته اشاره وکړه چې کوایې چې دومره فعالیتونه مو کړي دي، نو ولې په هره سیمه کې دا ستونزې څخه هر افغان لا هم ځورېږي؟ په دې برخه کې مو څه نه دي کړي، ځواب به درته درکوو خالد خان. خو بل اوردونکی هم راسره شته په خپرونه کې، ستړي مشئ. مهرباني، ستاسو اړیکه راسره وصل ده، خبرې وکړئ.
زه د جلال آباد نه غمیر صاحب سره خبرې کوم. تاسو دغه محترمې خور ته سلامونه او نیکې
لوړه. وعلیکم السلام، ډېره مننه، په خیر راغلئ.
ډېر خوښ او خوشحاله شو چې دغه خور دونه خدمتونه مخکې کړي دي. زه فقط یو نظر، مشوره او یو سوال لرم.
مهرباني.
سوال مې دا ده چې نظر مې دا ده که دوی مثلا دوی وویل چې مونږ دغه اقتصاد برخه کې او د سیري پروګرامونه دا یو افغاني ټولنه ده او ډېر ښه کارونه یې کړي دي، که دوی ورسره فقط دغه د اسلامي معلوماتو په رابطه باندې ښځې چې ښځو ته اسلامي معلومات ارزښت دي او دوی ورته وړاندې شي، نو دغه حساسیتونه به دلته لږ کم شي، خلک به یې دې طرفدار زیات شي. او بل یو پوښتنه دا کوم چې دوی خو حتماً دفاتر لري، دوی خو دغه لري، مصارف لري، دا د افغانستان دولت دا مصارف ورکړي او که نه خارجي موسسات ورکړي؟
او ځواب به درته درکوي چې تاسو تر یوه چتر لاندې که راغلی، په خپلو امکاناتو باندې دا مبارزه کوئ که نه لږ تر لږه دا مصارف له کومه کوئ؟ درته به په خپرونه کې راسره پاتې شئ. آسینه صافی په خپله ځواب ووایي. خپرونې ته په خیر راغلی، بل اوردونکی راسره شته، ستړي مشئ. مهرباني، ازادي راډیو د مخکې ښځې اونیزه خپرونه اورئ. ستاسو اړیکه راسره وصل ده، خبرې وکړئ. بلې، دا اوردونکي خبرې نه کوي. عبیدالله عبید به مو بل اوردونکي په لوري بوزي. زموږ سره د مخامخ اړیکو شمیرې دي 0-99-203-540 او 0-98-225-55. وعلیکم السلام، ستړی مشئ. بلی دا اردن کې خبرینه کوي خا د څو اردن کو زنی وړاندیزونه وو او انتقاد هم موجود وو که دوی ته جواب ورکړي چې صافي سره مهرباني
مننه اول به زه د اخر ورور د غنی ورور چې د جلال آباد نه خبرې کولې دغه خبرې په دغه کې وایم bale مونږ ټولنه لرو په ولایتو کې هم لرو مونږ سهي په هنه تعلیمی په هنه هم ورکو او ډیر ښه پېښنه ده مگر مونږ مخکې د مخکنه اسلامي پوهاوی ورکو ولې چې مونږ وزارت حج او اوقاف سره یو تفاهم نامه امضا کړې ده چاغوی سره مونږ تقریبا په درې میاشتو کې حتمن یو ځل ګورو چاغې د جمعې ورځ په خطبو کې هم مونږ غواړو چې چون هغوی اورېدونکي ډېر لري چاغې کې د ښځو د حقوقو د اسلام د نگانه په دې کې خبرې وکړي تر څو زموږ د خلکو ذهنونه آماده شي او روشن شي چې تعلیم او تربیه خزو ته په اسلام کې ډیر جایز ده نو دغه مونږ کو راځو د مصارف او په دغه مونږ سرنګ چې ما مخ کې ویل زمونږ آزاوي ټول دا طلب دي مونږ زمونږ آزاوي کڅوک پروژه پلی کوي دغه پروژو سره مونږ کار نه لرو کله چې مونږ دات خای کو د خزو پیغامونه رسو هغه یو دا طلب کار دي مصارف مونږ ډیر زیات نه اخلو مصارف صرف زمونږ لوجستیکی مصارف دي سرنګ چې تاسو پوهیږئ چې د خزو په حساب یو شبکه ده او د تاګ راتک د پاره د مجالسو د پاره په دې کې مونږ مصارف ته ضرورت لرو چې مونږ هغه مصارف د هغه منطقوي او بین المللي ارګانونو نه چې د ښځو د پاره کار کوي د هغوی نه اخلو مونږ د همغږي په حساب هغوی نه اخلو راځو د خالد رور د مسلې چې وی ویل چې تاسو هیڅ شی نه دی کړی ولور شته دی بد شته دی او ورور جانه مونږ دا خبر منو مگر تاسو په دې کې شامل یې مونږ سره ولی چې ولور سوق غواړي ولور خو زمونږ غرونه مثلا دی خپل په دغه غي مونږ خواګاهي کوو مونږ خدا فتن نشو کولای اوس په دار اورستیو کې یو کار چې مونږ کړی دی د پودونو کې د غزاف مصارف او قانون پاس شو چې په دې کې مونږ ویلې چې د 300 لا 350 نهایت 300 خلکو نه زیات نیوي حتی پاغي کې مونږ په لباس او په جامه هم دغه کو چې په دې کې مونږ باندې د یو خزو د شبکې په ساته مونږ باندې انتقادونه وشو چې تاسو خلک ولې نه پرې دی چې دی خو په
خزه غواړي چې ګڼ ودونه وشي د خو خوښ دی چې په هوټلونو کې وشي
دغه کارونو مونږ کارونه مونږ کوو مګر ورور جان تاسو دغه خبرې ته هم متوجي اوسئ چې مونږ نشو کولای چې د یو شبکې په د ادرس نه ټول افغانستان مسائل مونږ حل کړو
ولی تاسو په غونډو کې چې جمهور سره درلودلې رئیس اجرایی سره لري نور حکومتي چارواکو سره لري په دې اړه جدي غوښتنه کړې چې د افغانانو یو عمده ستونزه دا ده په دې اړه قانون جوړ
شي جدي مونږ غوښتنه هم کړې ده او که تاسو په یاد یو سمو د مخ کې زمونږ یو ورور چې د پکتیا ولایت نه و د خان ولی عادل په نامه چې حتی د تاسو خیمه مونږ لاړو ورسره په خیمه کې کېناستلو ولی چې داغي ټول غوښتنه تنی یا جایز غوښتنه وي او دغه مشکلات نو هغه غوښتنه کې مونږ یو مگر په پلي کولو کې خو مونږ یو د دات خایي شبکې یو مونږ خو نشو کولای چې قانون هم خپل جوړ کو عملی هم مونږ ده قانون نه هغه کسان چې باید پلي کې هغه ته رسو
چیرته د ستونزې ډیر دي تاسو په دې اړه تبن چړنې لري په دې اړه برازو ولی بل اوردون کې را سره شته چې ځان بخپل معرفي کوي خبرونه ته خیر راغلی ستړي مشه مهرباني ازادي رادیو له تاسو اړیکه را سره وصل
ده درن صاحب ته او قدرمن ملمنې صاحب ته او محترم تخنیکر او بای ته وترانو ابریدون کته اله کوم چیرو
وګورم وعلیکم السلام بخیر راغلی مهرباني
تنگیوال وردګ څخه تاسو سره اړیکه کیم
او تنگیوال سیم خبرون ته بخیر راغلی د افغان خزو شبکې مشره مو د مخکې خزي خبرونه په خبرونه کې ملمنه ده څو غوښتنې وړاندیزونه ک پختنې د دې د کار پاړه لري اخلو خبرونه کې مهرباني
مننه د صاحبای صاحب د ټولو برجه او غستلو خدمتونه نړۍ مننه کوم چې زموږ د هیواد د مظلوم خوند لپاره کړی دي دا صافي صاحب نه دا پښتن لارم چې آیا ته چې پرده غشپاله پاین کې چې د ښځو په تاوتریخواله باندې کړې دي یا تاسو چې لري هغه وړ ځایو ته ډېرې زمو خوندې په کومه برخه کې د تاوتریخواله نه کړې دي ترونه غوړم او بل ستاسو لوړ زده کړې په کومه برخه کړې په کومه برخه کې کړې دي او په کوم ځای کې مو پاتې راسولې دي
ډېر مننه. موږ هم دې موضوع ته راتلو چې دوی تازه یعنی پرون هغه شپاړس ورځنی کمپاین پاتې راسولې چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی په موضوعاتو باندې راڅرخېدو. ممکن وروسته بیا ځل اوردونکو تاسو ته نوبت درکوو، خو دا وخت پوښتنې چې تر دې دمه موږ ته رسیدلې دي.
زه به د سر نه شروع کوم. اول خو غواړم چې د ټولو ورونو نه ډېره مننه وکړم چې دیو هم دام یو نو شمولیت د زمونږ په کمپاین کې چې دی غواړي چې پوه شي د خویندو د هلو زلو په باره کې. ډېره مننه ستاسو ټولو نه، او هم چنان غواړم چې په خویندو باندې غږ وکړم چې همدغه برنامه رادیوي برنامه خصوصا رادیو آزادي چې زمونږ یو ډېر خوږ رادیو دی، غواړم چې په دې کې تاسو حصه واخلئ او کولای شو چې خپل هماهنګي د دغه زینه شروع کړم. د تنګیوال صاحب سوال ته چې مونږ په شپاړس ورځنی کمپاین کې څه وکړو، بلې مونږ څو ولایاتو ته لاړو، مونږ ښځو سره ولیدل، مونږ ولایاتو په کچه باندې ټولنیز پیغامونه واغستو د ورونو او د خویندو نه چې تاسو څه رقم د یو فرد په صفت خپل په ظرفیت کې بدون د دینه چې څوک چانه پیسې واخلي ستاسو دید څه شی دی؟ تاسو آیا غواړئ چې تاوتریخوالی کم شي یا نه؟ که چیرته دی ویلې چې هو کم شي، مونږ ویلې خستا پیغام د یو فرد په صفت څه دی؟ د یو ورور په صفت، د یو مشر په صفت، د یو خور په صفت دغه مونږ کارونه
وکړو.
بالاخره نتیجه دا شو چې مونږ وزارت حج او اوقاف، د ښځو وزارت، تحصیلاتو وزارت، دغه وزارت ټولو سره مونږ کېناستلو، مونږ دیو سره جلسې ونیو او په همدغه شپاړس ورځو کې په مکاتبو کې په مساجدو کې مونږ ټولو ته ټولنیز صلح پرور او په حساب د مینو ډک پیغامونه ورکو. د دینه چې تاسو خشن کیږئ، جنگ کوي، دغه تاسو کولای شي چې په مثبت ډول چې دغه خپل په ټولنه کې ډیر یو غټ اغیز لري.
پیغام دا چې ژوند کولای دی، ولې تاسو تر خپل په کومه برخه کې ډیر تاسو مونږ نه
برخه خپل مختلف وو. مثلا دغه سی ولایت چې په هغه ولایت نه هیڅ غږ پورته شوی نو زموږ تحلیل بیا دا نه و چې هغه ولایت کې تاوتریخوالی دی. بیا زموږ تحلیل دا و چې هغه ولایت کې زموږ انانات ډیر حاکم دي، ولی چې خلک ډیر نه غږ نه وباسي. مثلا په فامیلونو کې ډیر فامیلونه چون د سواد کچه په دې کې کم و، په دې کې تاوتریخوالی و. مثلا ډیر ځایونه کې چې موږ لیدلی دي د ځوانانو په منځ کې ډیر زیات، مثلا ورونه چې د سه متاسب ورونه دي نه پریدي خپل خویندې چې مکتبونه تلاشي، نو په مختلف ډولونو کې تاوتریخوالی وي. نو د خپل کمپاین په اخر کې مونږ تقریبا شپاړس وړاندیزونه لرل چې په دې کې مونږ وشو کولای چې دغه خپل غوښتنې مونږ پالیسی لیول سره یا د پالیسی په سطح کې دا مرتبط کو تر څو مونږ وشو کولای. مثلا زمونږ یو ورور ویلی چې تاسو دا کارونه کړی دي، دا څه تاثیر لري؟ کوره کله چې نن زمونږ دولت هم وایي چې مونږ باید د مراکزو نه وځو، ولایاتو ته لاړ شو، ولسوالیګانو ته لاړ شو، کلیو بانډو ته لاړ شو، دغه مونږ نه وایي چې سل په سل زمونږ د دادخای نتیجه ده. ولې په دې کې مونږ شامل یو؟ ولې چې مونږ ورته مثالونه وړي دي، مونږ ورته خودلی دي. ته وګوره یو ښځه چې په مرکز کې یو رقم په اعتماد خبرې کوي یا ده په ولایت کې نه ده، دا دواړه ښځې دي. مګر چون هغه ښځه چې په مرکز کې ده هغې ته فرصت مهیا شوی دی، هغه ښځه چې په ولایت کې ده هغې ته فرصت مهیا شوی نه ده. نو په دې کې مونږ نه وایو چې ښځې استعداد نه لري، ښځو ته فرصت. نو دغه زمونږ د کار په حساب هغه د لاسته راوړنې دي چې مونږ غواړو چې زمونږ ټولنه کې هغه ورونه خویندې چې
خو چې وخت مو کم نه وي. انور اردوونکو خارص پښتون ویلي چې څومره کمی راغلی دی کنه، تاوتریخوالی زیات شوی دی تاسو موندنې څخه؟
د دې په جواب کې به زه داسې وایم، متاسفانه په افغانستان کې چې دا ما هر وخت دا خبره کړې ده، مونږ یو ملي مستند راپور نه لرو چې د هغې په اساس مونږ وایو چې آیا د 2002 نه تر اوسه پورې تاوتریخوالی کم شوی دی یا زیات شوی دی. ولې عمومي په توګه زه ویلی شم چې زمون خلک پوه شوي دي، زمون کم فیصدی خلک اوس پوهیږي چې مونږ تاوتریخوالی کوو او مونږ یې مخنیوی کولای شو. دغه خپله زمونږ د رادیوي پروګرام نن د دې مثال دی چې زمونږ رونه پاسیږي او پښتنې کوي. نو دا د دې معنا ده
چې
دیو دا احساس کړی دی چې مشکلات شته او مونږ یې څرنګه حل کوو. نو دغه په فیصدی کې تغییر کړی دی، تاوتریخوالی زیات شوی دی یا نه دی بیا مستند چې شی ویلی نشم. مګر زمونږ میډیا فعال دی، زمونږ رسانې فعال دي، زمون مدنی ټولنې فعال دي، زمون وزارتونه فعال دي. مثلا مخکې ډیر خبرې کېدل مګر څوک خبر نه، اوس که په یو لری ډیر پاتې شوی ولسوالی کې یو خبر اوشي عاجل، هیڅ کوم ځینه چرای نشي په یو فیسبوک کې راځي چې دغلته یو دغسې کار شو، یو صحرایي په حساب فیصله وشو، دغسې وشو، نو ټول خلک خبریږي. د هغې د خاطر مونږ که مستند خبرې وکړو نه شو چې کولی.
څومره په حکومتي تصامیمو کې تاسو شامل یې، څومره مو غږ اورېدل شوی دی په ټوله کې؟
زه فکر کوم چې د ښځو غږ اورېدل شوی دی. همدغه اوس پروس کال د مارچ په میاشت کې وحدت ملي وحدت حکومت یو پلان افتتاح کو د اقتصاد توانمندی اقتصادی د ښځو اقتصادی برخه کې دی، د پاره یو پلان چې دغه خپل د ښځو د پاره د کار په حساب مهیا کول او دیو ته نورم فرصتونه د صنایع دستي چې خور د وردګ نه ویلې چې سرنګ دی، نو دغه ټول هغه پلانونه دي چې ورو ورو کېږي. نو دا خو داسې نه دی چې په کور کې مونږ یو فیصله کوو سار پاسی کو، دغه مونږ دادخواهي کوو، بیا دولت ته رسېږي، دولت هغې ته حمایت
ضرورت لري. خوشاله
د غږ د رسیدو نه خوشاله یم، د پلی کول نه خوشاله نه یم. هغې ته مونږ نورم ضرورت لرو چې باید زمونږ دولت نه تنها مثلا زمونږ رهبران مونږ حمایت کی، د دولت ټول ټیمونه په
ولایتو کې
والیان اوریدل کیږي، مګر عملی باید
وي. خور مجرد کړه او حمیدې وردک چاړي کې نیولې و د خبرونه کې هم دوی لپاره د تاسو په فعالیتونو باندې مونږ غږیږو. حمیدې وردک را سره اړیکه نیولې وای، لاسي سنوي په اړه باندې کلک ډیر معلومات راکړي. دوی لپاره تاسو کار کوي کنه؟ که دوی دا کار کوي څه ډول
مونږ مشخص کار نه کوو، زمونږ عزاوې دي چې کار کوي. بیا دی شورومونه دي، باغ زنانه ده، باغې کې دیو هغه وړي خرسي کچیر ته دغه خور جوړولای شي او غواړي چې دا په نمایش کې دی، په دې کې مونږ کولای شو چې دې سره کومک وکړو. په دې ارتباط دیو زمونږ په تقریبا په څلور دیش ولایتو کې مونږ یو نفر مسول لرو په هر ولایت کې. دیو په وردګو کې د افغان د ښځو په شبکې مسول سره کولای شي چې ارتباط ونیسي. بیا مونږ کابل کې دیو باغ زنانه سره ارتباط ورکوو، بیا هلته دوکانونه دي، دې شیونه اخلي، چیر دغه خرچ شو بیا د دې پیسې بیرته دیو ته ورکوي. دغه هغه کار دی چې زمونږ آزاوي کوي، مګر هماهنګي مونږ کوو دغه خور سره. مونږ دغه هماهنګي کوو. مېرمنې
ځینې په کورنۍ کې چې داسې تجارت تم کوي لکه د هګیو شیدو د دې تر څنګ لاسي صنایع او داسې ګڼ نور، دو تم پاملرنه کوي تاسې؟
زمونږ آزاوي کوي. زمونږ مونږ چې کله داد خای کوو، مثلا مونږ وایو چې ښځې په زراعت کې ونډه اخیستی شي، دغه زمونږ پیغام دی. کله چې دولت مونږ ته وایي ښه تاسو څه شی کولای شي، بیا مونږ وایي چې په دغه ولایت کې دغومره ښځې دي، په دغه ولسوالۍ کې دیو باغداري کوي، دیو په حساب چرګان ساتي، هګۍ
ده. ټوخي صاحب پښتنو ته ورشو ویلې کورسونه ښوونځي دا زمینه مونږ خلکو ته مساعدې کړي کنه؟
بلې، زمونږ ډېر زیات آزاوې دي چې سواد آموزي کورسونه دي. بر علاوه د هغې نه مونږ یو کمیټه لرو، د تعلیم او تربیې کمیټه په نامه، چې زمونږ تقریبا دېرش آزاو نه ډېر دي چې دې بخش کې کار کوي. هغه مکاتب سره، رسمي او غیر رسمي مکاتب سره. دغلته په افغانستان کې مونږ ټول د دغه ټولنې نیوش په ورځ هم دلته دی. دغه سی ولایت او سمشته چې مونږ رسمي مکتبونه نه لرو، مګر هلته د دغه خزي هغه غیر رسمي ټولنې دي چې زی او خزو ته سواد آموزي کوي، دی او تاګاهي ور کوي. دغه سی پروګرامونه مونږ ډیر زیات
او درنوردون کو کپدې اړه تاسو نظر لری چې څومره تاسو په سیمو کې دا موضوعات چې صافی ورته اشاره کوي تطبیق شوی دی، او یا تاسو څه کول غواړئ چې هغه فعال افغان میرمنې چې په ټولنه کې شته یا د حکومت سره کار کوي تاسو سیمو ته څه ډول پاملرنه ولري؟ څه وړاندیزونه ورته لرئ؟ 0 اووه سوه شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته زموږ د غږ ثبتونکي ماشین شمیره ده. په ټوله کې تاسو پیغام په دې اړه راته پرېږدئ چې تاسو په ټولنه کې د دوی رول ته په کوم نظر ګورئ، او ستاسو په سیمو کې هغه خبرې چې کېږي څومره تطبیق شوي دي. شمیره مو ده 0 اووه سوه شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته. دا شمیره ستاسو غږ په اتومات ډول ثبتوي. بل پوښتنه دا ده چې په دې ټوله مبارزه کې چې تاسو پیل کړې ده، غنی افغان خزی در سره دي، تاسو شمیره ویله، د کوم ستونزو سره مخ یې؟ غو جدي موضوعات مو څه دي؟
جدي موضوعات زه فکر کوم چې زمونږ ټولنه ده، ولی چې زمونږ په ټولنه کې د ښځو په استعداد او په علمیت باندې څوک باور نه لري، چې کله په هر بخش کې خزوی دی واغې ته په یو حساب یو ټیټ سترګه ګوري. دغه غټ مشکل ده چې زمونږ په ټولنه کې ده، او همدغه اولینی تاثیر ده چې په ښځه باندې کوي. ولې چې کله هغه بیرون ته وځي، ته چې هغې ته ګوري چې یعنی ته استعداد نه لرې، ته ستا چې شایسته نه دی، ته پیسې فکر نه لري، هغه اعتماد چې هغه په زړه کې لري، هغه تحصیل، هغه ټولې مړ کېږي دننه. نو دا د شروع او ټولنه زمونږ د کور نه شروع کېږي. زما تقاضا د ټولنو نه، د ټولو ټولنه نه، دا د کورنۍ ټولنه نه، چې لطفا خپل په خویندو پلونو په میندو باندې باور ولرئ. دا استعداد لري، دیو کولای شي چې تاسو سره په هر د ژوند په هر بوت کې مرسته وکړي.
ډیره زیاته مننه په دې هیله چې تاسو مبارزه رنگ راوړي، تاسو له پیغامونو نه مننه، او دا په دې مننه چې تاسو په خبرونه کې را سره دی مخکې خزې په توګه باندې ونډه واخیسته. په دې هیله چې تاسو هغه شپږ ورځې کمپاین هم ښه نتیجې ورکړي. دا اوریدونکو یو مهم پیغام دا چې لکه لګتا تاسو چې کوم مبارزه پیدا کړی، نوم مو پیدا کړی، ولې په وړاندې موډ ګڼي ټولنیز ستونزې شته. لدی پیغام سره هم دا خبرونه دلته چې ما یوسف زدران چمتو کړی و پای ته رسو. د خدای پامان.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.